یو استودیو غرمنی خبری خبرونه ازادي راديو دا خبرونه یو ساعت دوام کوي خو خبری برخه شوخوا دیر ش دقیقې ده. السلام علیکم. نن یکشنبه ده، د تلیا میزان لسمه د اکتوبر دویمه نیټه. دا خبرونه په خبرونو پیلو. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړه او غشتنه کول چې په افغانستان کې دي د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسی. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ووهلې. پرون هم کابل کې ځینو موترزو شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې شوي او د اعتراض مخه یې نیول سوې ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له موترزو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نښه ده، نه د قدرت او اقتدار. یو مرستندوی ټولنه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سو کورنیو لپاره د استوګنی کورونه رغوي. باختر دولتي خبری اژانس د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دې وزارت معین پرون د ابرار مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنیو لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړې ده. د سرچینې په خبره ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د 1450 امریکایي ډالرو په لګښت د 233 زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنی د دایمي کورونو د پروژه رغوي. د طالبانو د روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت خبر پاڼې کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. افغانان شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره د خپلو اړیکو له مخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. په انډونیزیا کې له بلوازد پولیسو سره د فوټبال د نندرچانو تر شخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر 144 ته ورسید. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې له کابل په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه دا په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. څو ساعت وروسته له دې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمن ستراتیژیک ښار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي دفاع وزارت اعلان وکړ چې له دې ښار څخه یې خپل ځواکونه ایستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه یې لیمن ښار ته ننوتلي دي. خبرونه مو له ازادي راډیو نه واوریدل. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې څخه باندې 3 دقیقې دي. د دې خبرونې په راپورونه کې اوري چې په دشت برچی کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته پر لاریونوالو د طالبانو له لوري د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو غبرګونونه پارولي. په بل راپور کې نن په هرات کې د شوزو پر لاریون د هوایي ډزو راپورونه ورکول شوي دي. له یوه تحلیلګر څخه اوري چې طالبان ولې د شوزو په وړاندې حساسیت لري.
شل کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی او میرمنې خو یې هېڅ د تحصیل او د کار لپاره نه پرېښودي.
که څه هم د طالبانو له واکمنېدو وروسته نجونو ته تر شپږم ټولګي پورته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکول سوې، خو د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا مرستیال عبدالسلام حنیفي پر ښوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بولي.
هر کس کی به انجنین جنایات،
هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع زده کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي، زما په نظر له دې بل لوی جنایت نشته.
افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي راپور ورکوونکي وایي طالبان د نجونو د تعلیم په باب واحد دریځ نه لري، خو طالبان دا موضوع نه تاییدوي. په انډونیزیا کې د ټیل ماټیل په پیښه کې د مړو شمیر زیات شوی دی. په دې اړه هم راپور خپرو. د خپرونې دویمه نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونیز پروګرام خپریږي.
در دې شیبه د ازادي رادیو خبري ټولګه
بیا هم دې خبرونه تشرغلس د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته پر لاریون کوونکو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایی ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو عکس العملونه پارولي. د افغانستان د ښځو نجونو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینیا امیری ویلي چې د ښځینه لاریونوالو پر وړاندې د طالبانو تاوتریخوالی ځواک او واک نه بلکې د کمزوري نښه ده. نور حال په دې راپور کې
ورستله هغه چې د سپټمبر په 13 نیټه د جمعې په ورځ د کابل ښار د 14 حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې د کاچ خوانیس مرکز پر زده کوونکو حمله وسوه. د قربانیانو کورنۍ او خواخوږي پرون شنبه د اکتوبر په لومړۍ نیټه د کابل ښار ځینو سیمو ته راووتل او په لارینونو یې لاس پورې کړ، خو د دوی د لارینونو له طالبانو سره په تاوتریخوالي واوښتل. له دې لارینونو په خبرو سو ویډیوګانو کې ښکاري چې طالبانو د لارین پر مهال پر لارینوالو هوایی ډزې وکړې چې د کار د ځینو نړیوالو ادارو او بهرنیو چارواکو غبرګونونه راپارولی دي. د افغانستان د بشري حقونو ښځو او انجونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری په خپل ټویټر پاڼه د طالبانو دا کړنه د هغوی د کمزورۍ نښه بللې ده. نوموړي لیکلي چې د اعتماد وړ حکومتولي په هر ایده باید د زیانمنونکو کسانو په ساتنې سره ثابت سي، نه دا چې هغه کسان چې د خوندیتوب په لټه کې دي د تاوتریخوالي او ډارولو په وسیله دي وځپل سي او د هغوی غږ دي غلای کړل سي. د غمجنو یعنی آزادارو میندو پر وړاندې دا ډول وحشت د قدرت او اقتدار نه بلکې د ضعف او ډار ښکارندوی کوي. دا په داسې حال کې ده چې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولي یوناما هم د طالبانو دا کړنه غندلې او په خپل ټویټر پاڼه یې لیکلي چې په کابل کې له هغو ښځو سره تاوتریخوالی چې د جمعې په ورځ د هزارګانو په سیمه کې پر یو تعلیمي مرکز له برید وروسته یې د خپل خوندیتابه لپاره غږ پورته کاوه زړه بوږنوونکې صحنه ده. له طالبانو غوښتل شوي چې د ټولو افغانانو له حقونو ساتنه وکړي او د سوله ییز لاریون د مخنیوي لپاره له وسلو څخه استفاده دي بند کړي. هڅه مو کړه د دغو څرګندونو او لاریون کوونکو د شکایتونو په اړه د طالبانو د حکومت ځواب ولرو، خو نه د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنافع چکور او نه یې د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد تر دې دمه په دې اړه زموږ پوښتنې ځواب کړي دي. وړاندې تر دې هم د بیلابیلو موضوعاتو په تړاو په ځانګړې توګه د معترضو ښځو لاریونونه د طالبانو له ورته چلند سره مخ شوي دي. ټاکل شوې نن یک شنبه د کاناډا په ترونتو ښار کې او سبا دوشنبه د پاکستان پلازمینه اسلام آباد کې هم د میشتو افغانانو لولوري د حملې په غبرګون او د قربانیانو کورنیو ته د عدالت غوښتنې لپاره ورته لارینونه وسی. د طالبانو حکومت ویلي د سپټمبر په 13 د کابل د 14 حوزې اړوند د شتبرچی سیمه کې پر کاچ خوانیز مرکز 14 نه کې 19 کسان وزل سوي او 20 نور ټپیان سوي دي، خو یوناما ویلي چې په دې برید کې 15 کسان وزل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. یوناما د غشان ویلي چې په 15 وزل سوي کسانو کې لشل زیات انجونې شامل دي. تر اوسه د دې 14 مسولیت کومې وسلواله جلی نه دی منلای، خو له دې وړاندې د کابل په لویدیځ کې د څو بیلابیلو 14 مسولیت د ایش وسلواله جلی منلای و. د یادونې وړ ده چې پر طالبانو د تیرې ورځې له خزینه لارین کوونکو سره تاوتریخوالی داسې مهال غندل کیږي چې نن د اکتوبر 2 نیټه د تاوتریخوالی نه کولو له نړیوالې ورځې سره برابر ده. دا ورځ د 2008 کال د جون په 15 د ملګرو ملتونو سازمان لخوا په دې نوم نومول شوې ده.
بلخوا په هرات کې نن لسګونو نجونو او ښځو لاریون وکړ او غوښتنې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسی. دوی په عین حال کې شوار ورکوه چې د ټولو نجونو پر مخ د ښوونځیو دروازې پرانستل سي او تعلیم د دوی حق دی. ځینو لاریون کوونکو ازادي راډیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ډبولې دي. دا هم راپور
هرات یې نن لسګونو نجونو لاریون وکړ. دوی شعارونه ورکول چې زده کړه زموږ حق دی او د هزاره وژنه دې بنده شي. دا لاریون چې نن سهار 9 بجې پیل شو، ګډونوالو یې ازادي راډیو ته وویل سره له دې چې لاریون یې سوله ییز و، خو د دوی په وینا د طالبانو لخوا له ورسره له تاوتریخوالي ډک چلند وشو او د خورولو لپاره یې هوایي ډزې وشوې چې په دې لړ کې ځینې نجونې ووهل شوې. د دې لاریون دو ګډونوالو ازادي راډیو ته وویل
پنجو تظاهرات کردیم از پیش پنتون ایراد اول که ما را اصلا اجازه نمیداد به زور دروازه را کردیم رفتیم، نصف ما به پیش دروازه موندن نصف دیگه ما به زور رفتیم بیرون شدیم تا از می پیش پنتون ایراد شروع کردیم تا پیش آمریت رفتیم تظاهرات کردیم. شعار ما ای بود که تحصیل حق ما نه و ما مگر تحصیل کنیم.
تا
تاثیرات بسیار مسالمت آمیز داشتیم، فقط می‌خواستیم صدای خود برای کل کسایی که در مقامات هستن و جهانیان برسانیم، اما رویه بسیار زشت و بسیار وحشیانه طالبان مواجه شدیم. کل دخترها را، حتی دختر بودن اونا را، با چوب، با اسلحه، با تمام چیزایی که دم دستشان، با کندای چوب و تفنگ دخترها را زدن. من خودم یکی از کسایی هستم که همراه کنده تفنگ و همراه زیدشانیم چند دانه زد.
د طالبانو حکومت تر اوسه د دې لاریون او لاریون کوونکو سره د خپل چلند په اړه څه نه دی ویلي. پرون په کابل کې هم ورته لاریون شوی و چې یادو لاریونوالو د هزاره او نسل وژنه جنایت بللی و. دا لاریونونه وروسته له هغه کېږي چې په کابل کې د کاچ په نوم په یو ښوونیز مرکز چاودنې د یوناما په وینا 15 کسان ووژل او 2 تنه یې ټپیان کړل. مننه.
ډېره مننه. ومردل چې په دشتي برچي کې پر کاج ښوونیز مرکز تر حملې وروسته پر لاریون کوونکو د طالبانو لخوا د وسلو کارولو او هوایي ډزو د ځینو نړیوالو ادارو او چارواکو غبرګونونه پارولې. په دې لړ کې نن په هرات کې هم ځینو ښځو او نجونو لاریون کړی چې د دوی په خبره طالبانو د دوی د لاریون د خورولو لپاره هوایي ډزې وکړې. تر دې مخکې هم په کابل او نور ولایتونو کې تر ډېره د ښځو پر لاریونونو د طالبانو لخوا هوایي ډزې سوي او دغه لاریونونه خواره ورسېوي دي. د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما ویلي چې پر کاج ښوونیز مرکز په حمله کې لږ تر لږه 15 کسان وژل سوي او 2 نور ټپیان سوي دي. په امریکا کې د سیاسي مسایلو لښینون کې محمود تکل څخه مې د مرکې په پل کې پښتنه وکړه چې طالبان ولې وخت نا وخت تر ډیره د ښځو لاریونونه نسي زغملی.
زه فکر کوم چې طالبان د میرمنو په وړاندې ډیره واضح تګلاره لري. کله چې د میرمنو په وړاندې د مکاتبو دروازې بندیږي، د تعلیم او د علم دروازې ورته بندې شي، او کله چې په دولتي او غیر دولتي ادارو کې پر دوی د کار بندیز لګیږي، تر څنګ موږ متوجه شو په تیر شل کلن ماموریت کې هم هغه سیمو کې چې طالبان حاکم وو د جګړې په دوام کې په مکاتبو بندیز لګولی دی، او میرمنې خو یې هیڅ د تحصیل او د کار دپاره نه پرېښودی چې فعالیت وکړي. معلومیږي چې په طالب کې د میرمنو په وړاندې د بدلون دریځ نشته، او هغه هم چې که په لویه کچه د دوی په رهبرۍ کې وګورو هغه ځینې سیاسي او ستراتیژیک موخې لري، اما په مجموع کې د طالبانو پروژه د همدې لپاره ده چې میرمنې حذف شي. شل کلن ماموریت وروسته په افغان میرمنو کې یو ستر بدلون راغلی دی چې موږ ته زیری راکوي چې په راتلونکو نورو لسنونو کې هم موږ دغه پروسه دوامداره وساتو. په افغانستان کې نورې میرمنې ضایع نه شي او خپلو حقونو ته ورسیږي، هغه حقونه چې انسانیت ورکړي دي، هغه حقونه چې اسلام ورکړي دي، هغه حقونه چې د بشر قوانینو ورته ورکړي.
تکل سه په افغانستان کې لا هم پر جماعتونو او نورو مراکزو بریدونه روان دي. آیا وایلی سو چې طالبان د امن په ټینګښت نه دي بریالي سوي؟
طالبان په تیر کې هم، په اوس کې هم، او په راتلونکي کې هم تمه کیدلې شي چې په ورته مسایلو کې ښکیل اوسيږي او د جګړې یو برخه ده، او سبا هم دا تمه کیدلې شي. دویم دا چې طالبانو نه په دې ظرفیت، په دې مفکوره او په دې پالیسۍ دا تمه نشي کیدلی چې افغانستان د امن وساتي. دریم دا چې طالبانو په تیر کې هم، نن هم، او سبا هم دا تمه کیدلی شي چې د تروریستي ډلو سره چې څنګه اړیکې درلودي او هغه دوامداري وساتي. په یو کلن ماموریت کې د القاعده مشر په افغانستان کې وژل کیږي، دا په دې معنی چې طالبان د دغو تروریستي ډلو سره په پراخه پیمانه اړیکې لري، او د همدغو اړیکو په نتیجه کې خپل نظامی حضور هم قوي ساتلی شي، او په سیمه کې د همدغو تروریستي کړیو په زور باندې سیاسي فشار هم واردولی شي چې وارد کړلی شو. نو معنی دا چې طالبان د دې پیښو مسؤل کیدلی شي، او طالبان خلکو ته ځوابګو دي چې نن د دوی په حضور کې، د دوی په وینا په افغانستان کې امن راغلی دی، د دوی په وینا ټول ملت د طالبان نه خوشحال دی. بیا هم ورته وژنې تر سره کیږي او په ډیره پراخه پیمانه. نو معنا دا چې دوی په دې وخت کې ځوابګو کېدلی شي.
په امریکا کې ډیرا د سیاسي مسایلو شنونکی محمود تکل وو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي رادیو واوري.
د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی برید وروسته چې ډېرې قربانیان یې انجونې وي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بللی دی. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي ماموریت یا یوناما د راپور پر اساس پر دې شوونیز مرکز په برید کې 15 کسان وژل سوي او ګڼ نور ټپیان سوي دي. ښاغلی حنیفي پر شوونیزو مرکزونو برید داسې مهال جنایت بللی چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنې تباند یو کال اوړي، خو په دې موده کې تر شپږم ټولګي پورته دنجونو شوونځي تړلې دي. نور جزئیات په دې راپور کې.
په کابل کې د جمعې ورځې 14 ته د غبرګونونو په دوام د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنفي د غبریت یو ستر جنایت یاد کړی دی. هغه د شنبې په ورځ په کابل کې وی غونډې ته وویل پر ښوونیزو مرکزونو او جماعتونو بریدونه یو غیر انساني عمل دی او تر سره کوونکي به تر نیول کېدو وروسته د قانون منګولو ته وسپارل شي. هغه وړاندې وویل
هر کس کې به انجنین جنایات دست،
هر هغه څوک چې دا ډول جنایات کوي او مسلمانان په جماعتونو کې هدف ګرځوي او یا هم بې دفاع زده کوونکي چې په ښوونیزو مرکزونو کې تعلیم او تحصیل کوي دوی په معصومانه ډول هدف ګرځوي، زما په نظر لدی بل لوی جنایت نشته.
انهره هدف قرار می دیان په نظرم ازي کدا جنایت بزرگ هیڅ وجود نداره.
وړ مورز د کابل د دیالسم امنیتی حوزې اړوند دشتي برچی سیمه کې د کاچ په یو خونیز مرکز کې 14 لک تر لګ یو سلول لسو کسانو ته مرګ شوبلا وړوله. سره لدی چې د طالبانو حکومت د کورونی چارو وزارت دغه 14 تلافات 25 تنه وژل شو او یو دشتپیان خي، خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یونما به د وژل شو او کسانو شمیر 15 د ټپیانو شمیر 20 تنه خي. یونما ویلي چې په وژل شو او کې لشلو زیات انجونی شامل دي. خغلی حنفي دا ترګندو داسې محل کوي چې پر افغانستان د طالبانو لوبیا ځل واکمن کېدو چې دا د یو کال زیات موده کېږي، لشپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ د ښوونځي او دروازې تړل شوې دي. د طالبانو د کار په کور دننه او بهر پراخ برګونونه هم له ځان سره درلودل.
ومردل چې د کابل په دشتي برچی سیمه کې پر کاج شوونیز مرکز تر خونړی بریدو وروسته چې ډیری قربانیان یې انجونې وي، د طالبانو حکومت د رئیس الوزرا دویم مرستیال عبدالسلام حنیفي پر شوونیزو مرکزونو بریدونه ستر جنایت بللی دی. دا په اصل کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو څه باندې یو کال اوړي، خو په دې موده کې دوی تر شپږم ټولګي پورته نجونو ته د نور تعلیم اجازه نه ده ورکړې. په همدې حال کې وروسته له هغې چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بنت په افغانستان کې د نجونو تعلیم ته په اشاره سره ویلي طالبانو په خپلو کې یو واحد دریض نه لري. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر وایي هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او د درس په معنا نه ده. شغلی بنت دغه خبره پرون شنبه د ډنمارک پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو یوې غونډې ته کړې دي. د یادونه وړ دي چې په افغانستان کې لښ پژوم ټولګي پورته د نجونو د شوونځیو د بندیدو په اړه په دې وروستیو کې طالب چارواکو ویشلي نظرونه څرګند کړي چې په کور دننه او بهر لغبرګونونو سره مخول. جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو سازمان ځانګړي راپور ورکوونکي په افغانستان کې د نجونو د زده کړو موضوع ته په اشاره سره ویلي طالبان په دې برخه کې واحد دریض نه لري. ریچارډ بنت دا خبرې پرون شنبه د ډنمارک په پلازمینه کوپنهاګن کې د افغانانو د سیاسي، ټولنیزو او فرهنګي ټولنو له مسؤلانو سره په خبرو کې کړي. خو په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر سوهیل شاهین په دې اړه ازادۍ رادیو ته په یو پیغام کې لیکلي هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره نظر ورکوي او دا درس په معنا نه ده. کاغلی شاهین نیکلی دا یو مهمه او حل طلبه مسأله ده او لکه چې تاسو ته معلومه ده فیلند مشرتابه تر امر ثانی پورې ماتل ده. هر څوک د مسالې د بهتر حل لپاره خپل نظر ورکوي، دا د درس په معنا نه ده. مشرتابه د ټولو نظرونه اوري، نهایت به د اسلامي اصول او د نظام د مصلحت پرانا کې هدایت کوي ان شاء الله. دا څرګندونې داسې مهال دي چې په دې وروستیو کې یو شمېر طالب چارواکو په افغانستان کې د نجونو د زده کړو په اړه ویشلي نظرونه څرګند کړي دي. پرون کابل والی شیخ ندا محمد ندیم د کابل ښار د ښوونځیو له مدیرانو او ښوونکو سره په کتنه کې ویلي د عصري علومو زده کړه د وخت اړتیا ده او باید ورته جدي پاملرنه وشي. تیر سه شنبه بیا د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال شیر محمد عباس تنگزی په یو غونډه کې ویل چې د اسلامي شریعت په هیڅ ځای کې د هیڅ چا د تعلیم مخنیوي نه دی شوی او علم په نارینه او ښځو دواړو فرض ګرځول شوی دی. خو په همدې غونډه کې بیا د دوی د امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت سرپرست شیخ محمد خالد انفی دنیاوي علم مباح وګڼلو. وی ویل کله چې د مبا او امیر تر مابین تعارض راشي نو بیا د امیر حکم واجب دی. مخکې تر دې بیا د طالبانو د حکومت د پوهنې وزارت پخوانی سرپرست نور الله منیر په روزګان ولایت کې وی غونډې ته په خبرو کې ویلي چې دا د خلکو فرهنګي ستونزه ده او دوی اجازه نه ورکوي چې د دوی شپږ کلنې لوڼې او خويندې خوانځي ته ولاړ شي. د طالب چارواکو دې څرګندونو ته د ټولنیزو رسنیو یو شمیر افغان کارونکو هم بیلابیل غبرګونونه ښودلي دي. د نجونو د تعلیم ملاتړ یې ستایلي او د دوی د زده کړو خلاف څرګندونې ناسمې بللې دي. د یادونې ده چې پر افغانستان د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ له یو کال زیات وخت تېرېږي او په ټوله دې موده کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کوونکو پر مخ ښوونځي تړلي دي. د طالبانو حکومت دا کار په نړیواله کچه غندل شوی دی. د طالبانو د پوهنې وزارت مخکې ویلي په دې اړه باید د دوی د حکومت مشرتابه پریکړه وکړي.
ازادي رادیو پر لنډو څپو پر 14.5
19.8
24.8
او 1.6 مترو اوریدلای سنگ. د انډونیزیا د فوټبال په یو سټډیوم کې د شخړې او ګډوډۍ رامنځته کېدو په پیښه کې د وژل سو کسانو شمیر 104 ته پورته سو. بیګا په ختیځه جوا کې تر لوبي وروسته زرګونه کسان د لوبي ډګر ته ننوتل چې پولیسو پرې اوښکۍ بهوونکی ګاز وکاروه او د ټیلماټیل له کبله سلګونه کسان تر پښو لاندې سول. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څنګه په حواله نور تفصیل له صفی الله ستانګزینه.
د ختیځ جوا ملنګ فوټبال سټډیوم کې له ناستو څخه باندې څلوېږ زره نندارچیانو لږ تر لږه 3000 کسان یو دم د لوبي ډګر ته ننوتل. پولیسو له میدانه د خلکو د شړلو لپاره اوښکۍ بهونکی ګاز وکاراو او قهرجن نندارچیان یې په ډنډو ووهل. سلګونه کسان وروسته له هغه تر پښو لاندې شول چې د لوبي میدان ته داخلو شو نندارچیانو غوښتل لیوي وړې دروازې بهر ووځي. د پولیسو د راپور له مخې لږ تر لږه 104 کسان وژل شوي او 103 نور ټپیان دي. ویره شته چې د مرګ ژوبل شمیر لا پسې لوړ لاړ شي. د ختیځ جوا دوه ټیمونه آریما اف سي او پیرسیبایا سورابیا فوټبال لوبډلې یو بل سرسختي سیالان دي. پولیسو ویلي بیګانۍ لوبه کې کوربه آریما ټیم لوبه 2-3 وبایلله او قهرجنو مینوالو یې خپله غوسه قابو نه کړای شوه. د لږ تر لږه 2 پولیسو د وژل کېدو راپور هم تایید شوی. د انډونیزیا ولسمشر جوکو ویدودو د رامنځته شوو پیښو پوره څېړنه غوښتي او د انډونیزیا د فوټبال د لیګ د پاتې لوبو د ځنډیدو امر یې کړی. د پولیسو له عمومي قمندانه غواړم چې دا پیښه په دقیقه او بشپړه توګه وڅېړي. همدارنګه مې د فوټبال فدراسیون ته امر کړی چې د لومړي لیګ ټولې لوبې د ارزونو او امنیتي تدابیرو د ښه کېدو پورې وځنډوي. فیفا د فوټبال نړیوال فدراسیون بیا نیوکه کړې چې د انډونیزیا پولیس باید د نندارچیانو د کرارولو لپاره له اوښکې بهوونکي ګاز کار نه وای اخیستی. د فوټبال د ټیمونو د مینوالو ترمنځ شخړې نوې خبره نه ده، خو په دومره لوی شمیر د خلکو مرګ ژوبله ښایي په څو لسیزو کې بې ساري وي. د راپورونو په اساس په 1964 کال کې د پیرو پلازمینه لیما ښار کې د المپیک د غوراوي لوبو پر مهال د شخړو او ټیلماټیل له امله لږ تر لږه 360 کسان مړه او څه باندې 1000 تنه نور ټپیان شوي وو. په 1950 کال کې هم په بلجیم کې د فوټبال د مینوالو د شخړې له امله 9 کسان مړه او شپږ سوه نور ژوبل شول. تر هغه وروسته په 1996 کال کې د ګواتیمالا او کوستاریکا د فوټبال د لوبي پر مهال د ټیلماټیل او شخړو له کبله 80 کسان مړه او څه باندې 100 نور ټپیان شول.
له خبرونو ور اخوا
اوس بل احمد شیبر نو ورو چې د نړۍ په ځینو معتبر ورسپونو او خبرونه کې د افغانستان په اړه څرغلی.
ایرو ایشر یو خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه خبره کړې ده. د هند نوې ستراتیژي یا په افغانستان کې دوه مخه لوبه په دې مطلب کې راغلي دي چې په تیرو شلو کلونو کې هند په افغانستان کې د طالبانو او پاکستان پر ضد له عمده لوبغاړو څخه و. ایرو ایشر یو وړاندې لیکي کله چې پروسه شکل طالبان بیا پر کابل واکمنان شول د نوې ډیل لپاره سخته شوه چې د پاکستان پر ضد په افغانستان کې خپل نفوذ له لاسه ورکړي. خبرونه سرګندوي چې په سیمه کې د هند د برلاسي نظر د غیواد حڅولې دي چې په افغانستان کې وزل بیا د پښې ځای پیدا کړي. د هند بهرنیو چارو وزارت د جون په میاشت خبر ورکړ چې په کابل کې بیا خپل سفارت پرانیستې دي. د ایرو ایشیا ریویو په مطلب کې بیا راغلي دي چې د هند لومړی ګام افغانستان ته د بشری مرستو استول وو. تر هغه وروسته د هند بهرنیو چارو د وزارت پلاوی کابل ته ولاړ. هغه وخت د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د هند پلاوی سفر د کابل او نیو ډیلی د اړیکو شپیلامه وګڼله. طالبانو د هند لدی پلاوی وغوښتل چې نوی ډیلی دی په افغانستان کې د خپلو نیمګړو پروژو کارونه بیا پیل کړي او خپل ډیپلوماتیک حضور دفاع وکړي، همدارز کنسولي خدمات پیل کړي. د یوریشا ریویو په مطلب کې راغلی دی چې هند لا هم پر خپل سیمه ایزې تګلارې ټینګار کوي او دا تګلاره د افغانستان د جیو ستراتیژیک پر موقعیت متمرکزه شوې ده. خبرونه وړاندې لیکي طالبان هیله مند دي چې له هند سره به ډیپلوماتیک روابط د دوی حکومت ته مشروعیت ورکړي او له طالبانو سره د هند نږدې اړیکې به نوي ډیلی ته د واکور په برخه کړي چې په افغانستان کې له پاکستان سره سیالي وکړي او د هند سیال چین په هم اړخ تکړي. د لویدیز یو بل خبرونه نیویارک ټایمز ورځپاڼې بیا په یو مطلب کې د طالبانو تر واکلاندې د کابل تصویر ورکړی او لیکي لارې کوڅې له خلکو ډکې دي، خو د خراب اقتصاد له امله پر دوکانونو هغه څه بیروبار نشته لکه پخوا چې و. د کافي شاپونو دروازې پرانیستې دي چې څوک ورشي، خو طالبانو ورته ویلې دي چې موزیک به نه شخوي چې له دې امله ډېر خلک نه ورسي. ورځپاڼې ته د افغانستان د پلازمینې دا تصویر د نیلا په نوم یوې مېرمنې ورکړی دی. کله چې طالبانو لومړی ځل په 1996 کال کې کابل ونیو، نیلا 15 کلنه وه. هغه وخت د دې کورنۍ مهاجره شوه، اوس نیلا 13 کلنه ده. پروسه شکل چې کله د اگست په 15مه طالبان د دوهم ځل لپاره پر کابل واکمنان شول، نیلا په داسې فکر کاوه چې دا پلا طالبان بدل شوی دی. نیویارک ټایمز لیکي د طالبانو نوی حکومت خلکو ته وویل چې د 2000 کلونو طالبان د 1990 کلونو د طالبانو په څیر نه دي. دوی تغییر کړی دی او د ښځو حقونو ته درناوی کوي. ورځپاڼه وړاندې لیکي نیلاب دوی لونه لري، 13 کلنه آروی او 11 کلنه راهیل. راهیل چې کله سار شونځي ته ځان چمتو کوي، آروی شاړي چې د همدې لپاره نیلاب راهیل هم له شونځي وېسته. طالبانو له شپږم ټولګي ورپورته د نجونو شونځي د نړیوالو او په کور دننه د ګڼو افغانانو د غوښتنې سربېره بند ساتلی دي.
په غزنی کې ځینې محصلان وایي چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د هزاره وګړو محصلانو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتې راغلي دي. دوی وایي چې طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه د دغو کسانو خوندیتوب یقیني کړي.
په غزنی کې د یو شمېر پوهنتونونو محصلینو، پیغلو او ځوانانو په کابل کې پر کاج شوونیز مرکز د چاودنې د قربانیانو د ویر په پار شمې بلې کړې. دوی د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر او وژل سوو ته د بخښنې دعاوې وکړې، خو تر څنګ یې ځینو شاعرانو ویرنې یا مرثیې هم وویلې چې په ژړا او سلګیو بدرګه کېدې.
نمیدانم که از پدر بگویم یا از مادر بگویم، درد دلی کدامش را بگویم. امشب مثل هر شب دیگر پدر چشم برا.
دلته ځینو ځوانانو ویناوی هم وکړي او وی ویل دا کاج د کوونکې د رڼا راوړلو او پرمختللي افغانستان په مخه قرباني سول، خو دغه ډول چاودنې او بریدونه موږ له تعلیم او خپلو مخو څخه نسی راګرځولای. موږ به زده کړې کوو او د هیواد د پرمختګ لپاره به وړاندې ځو. مرزیه د دغه ځوانانو له جملې څخه یوه ده. نوموړې وویل موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، بلکې د پوهې رڼا او پرمختګ لار نه پرېږدو.
زموږ پیغام تورستانو او هغو کسانو ته دی چې زموږ د بې ګناه قلموالو د قطار وینې بهوي. موږ هیڅکله نه تسلیمېږو، دغې لارې ته به دوام ورکوو، بلکې تر پخوا به لا د قلم او کتاب په لر کې غښتلي کېږو او مخته به ګامونه اخلو.
دغه ځوانانو د طالبانو پر حکومت ته پړه ور واچوله چې په افغانستان کې د هزارګانو محصلینو او زده کوونکو د ژوند په خوندیتوب کې پاتره غلی. فرهاد فروتن د دغه ځوانانو له جملې څخه یو دی. نوموړي وویل طالبان باید د یو حاکم نظام په توګه دلته د ټولو قومونو تر څنګ د محصلینو د ژوند خوندیتوب ته پاملرنه وکړي او پرې نږدې چې د خاوري او وطن دشمنان په مقدساتو، ښوونیزو مرکزونو او ټولنیزو ځایونو بریدونه وکړي.
بیا هم لدغه حکومت څخه هیله دا و چې د اسلامي امارت حکومت د اسلامي نظام په توګه د اسلامي حکومت په توګه د خلکو ترمنځ توپیر او تعبیز لمنځه یوسي. خو موږ بیا هم د ځینو توپیرونو شاهدان یو. خو موږ له اسلامي امارت څخه د یو حاکم نظام په توګه غوښتنه کوو چې د توپیر او تعبیز ریښې لمنځه یوسي تر څو خلک د بیلوالي او توپیر احساس ونه کړي.
دا غونډې ګډونوالو د طالبانو له حکومت څخه په افغانستان کې له مذهبي، نژادي، قومي، ژبني، ټولنیز او هر اړخیز توپیر څخه پرته د ټولو قومونو ترڅنګ د زده کوونکو د ژوند د خوندیتوب غوښتنه وکړه. غونډه د قرآن کریم په تلاوت د وژل سوو کسانو کورنیو ته د صبر غوښتنې او وژل سوو ته د بخښنې په دعایې لوستلو سره پای ته ورسېده.
ازادي رادیو تا غوږی است چې خبرونه هر ورځ د سهار پر 2 بجو پیلېږي او د مازیګر تر 2 بجو دوام کوي. که د انټرنیټ اسانتیا لري د ازادي رادیو خبرونه د ازادي رادیو د ویب سټ لاله هم اوریدلی سي azadiradio.com یا هم ازادي رادیو ټکی او ار جی تا ورسه. په څو شیبو کې نور بستی یا شکست سکوت اونیز پروګرام پیلېږي. خو اوس د دې سات مهم خبرونه وړاندې کیږي. کابل کې پر کاج شوونیز مرکز تر حملې وروسته نن په هرات کې لزګونو شوزو او انجونو لاریون وکړه او غوښتنې کولې چې په افغانستان کې د هزاره وګړو د وژنو مخاوني ولسی. دوی په عین حال کې شعار ورکوي چې زده کړه د دوی حق دی. دینو لاریون کوونکو ازادي رادیو ته ویلي چې طالبانو د لاریون د مخنیوي لپاره هوایي ډزې وکړې او ځینې لاریون کوونکي ووهلې. پرون هم کابل کې ځینو موترزو شوزو ویلي و چې د دوی پر لاریون هوایي ډزې شوي او د اعتراض مخه یې نیول شوی ده. د افغانستان د نجونو شوزو او بشري حقونو لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي رینا امیری پرون ناوخته په یو ټویټ کې ویلي چې له موترزو شوزو سره زور زیاتی د طالبانو د کمزوري نشه ده، نه د قدرت او اقتدار. یو مرستندوی ټولنه د خوست په سپیری ولسوالۍ کې د وروستۍ زلزلې د زیانمنو سو کورنۍ لپاره د استوګنې کورونه رغوي. باختر دولتي خبري اژانس د طبي پیښو په وړاندې د مبارزې وزارت د سرچینو له قوله خبر ورکوي چې د دې وزارت معین پرون د ابرار مؤسسې ته په سپیری ولسوالۍ کې د متضررو کورنۍ لپاره د دایمي استوګنځایونو د رغونې د چارو د پیل اجازه ورکړې ده. د سرچینې په خبره ابرار ټولنه د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د سمون د ادارې یا اوچا د 1450 امریکایي ډالر په لګښت د 235 زیانمنو کورنیو لپاره د استوګنې د دایمي کورونو د پروژه رغوي. د طالبانو د روغتیا وزارت پریکړه کړې چې له دې وروسته هیڅ ډاکټر له درملتونونو سره د اړیکو پر بنسټ د شفري نسخو د لیکلو اجازه نه لري. د دې وزارت خبر پاڼې کې د ډاکټرانو لخوا درملتونونو ته د شفري نسخو لیکل غیر قانوني بلل شوی. افغانان شکایت کوي چې ډاکټران له درملتونونو سره د خپل اړیکو لمخې شفري نسخې لیکي چې دا درمل بیا په نورو درملتونونو کې نه پیدا کیږي. پینجونیزا کې له بلوازت پولیسو سره د فوټبال د نندرچانو ترشخړې وروسته په ټیل ماټل کې د مړو شمیر یو سلو څلور اویا ته ورسید. په ایست جاوا کې دغه شخړه تر یوې مسابقې وروسته پیښه شوه چې له کابل په لسګونو نور کسان ټپیان سوي دي. د نړۍ په سطحه دا په سپورټي برخه کې تر ټولو ناوړه پیښه بلل شوې ده. څو ساعت وروسته لدې چې کیف د اوکراین د ختیځ په لیمن ستراتیژیک شار کې د روسي ځواکونو د کلابندۍ خبر ورکړ. د روسي دفاع وزارت اعلان وکړ چې لدې شار څخه خپل ځواکونه ایستلي. د اوکراین دفاع وزارت پرون وویل چې ځواکونه لیمن شار ته ننوتلي دي.
نور بس دی.
شکست سکوت.
السلام علیکم. ازادي رادیو ته شرغ لاس د ازادي رادیو د خبرونې په دې برخه کې نور بس دی اونې ز خبرونه وړاندې کوو. زملالی بشیر يم. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ویناوالو په ټوله کې په افغانستان کې روان وضعیت تاندیشنه وشو ده او له طالبانو یو غوښتل چې د افغان جنو او شوزو د زده کړو او کار د حقونو په ګډون د ټولنې د ټولو قشرونو د حقونو درناوی وکړي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونامه استیل مارکس پوتسل وویل چې لدی بیره لري چې په افغانستان کې د طالبانو له چارواکو سره د شکیلتیا د ستراتیژي په اړه د نړیوالې ټولنې د ډیرو غړیو صبر پایته پرسیدو دی. د افغانستان د پخوانی ولسی جرګې غړي فوزیه کوفي هم چې د افغانستان په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په دی غونډه کې وربلل سوی و د خبرو پر مهال وویل چې مخکې له دې چې د غونډې تراس ل ډیرو افغانانو شوزو او نارینه سره خبرې کړې وي او هغوی ورڅخه غوښتل و چې د دوی دغه پیغام دی د غونډې ګډونوالو ته ورسوي د دې په وینا په افغانستان کې د شوزو او جنو وضعیت د پام لپاره جدي ارتیا ده. تر دې مخکې د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش هم له طالبانو غوښتي و چې له ځنډ پرته دي د نجونو ښوونځي پرانیزي. هغه شاوخوا دوی اونۍ مخکې د ملګرو ملتونو په کوربتوب د پوهنیز تحول په سرمشریزه کې د وینا پر مهال د افغانستان د نجونو د زده کړو مسأله یاده کړې وه. په دې سرمشریزه کې د وی افغان جلی هم خبري وکړي او ترڅنګ د نړۍ له هر ځای څخه فعالانو او د سازمانونو استادو ګډون کړي وو. اوس هم د وی زده کوونکې چې د یو لسم ټولګي زده کوونکې ده او نوم یې امینه دی د دې اواز به وورو چې د دې غشتنه څه ده د زده کړو په برخه کې.
مون ټول مایوس یو، هیله کوم چې زر تر زره د نجونو ښوونځي خلاص کړي. خلک ټول همدې فیصلې ته انتظار کې دي. زده کړې زموږ اسلامي حق ده، باید موږ ته دا حق راکړل شي.
اوریدونکو، تاسو د یوې زده کوونکې امینه ژغ واورید چې له ازادي رادیو سره په خبرو کې دا څرګندونې کړې وې. په کندهار کې به د یو قومي مشر عطا محمد معروفي خبرې هم واورو.
کوم ځای چې موږ د خلکو سره کښېنستلي یو، که د سپینږیرو سره یو، که د ځوانانو سره یو، که د خوندو معلومات لرو، ټول غواړي چې تعلیم وکړي. او تعلیم چې دی که پر نر حق لري، ښځینه خور هم دغسې حق لري. تعلیم پر نر او ښځه دواړو فرض دی. دا د افغانانو غوښتنه ده، او نه کوم کلتوري او نه فرهنګي مشکل دلته شته. صرف دا یو بانه ده، خلک راولي، خو دا فضا چې ده دا ډارونکې ده. خلک ویریږي. بوره دا په پکتیا کې راووتلې د انجینې ډېر خوند ته دا زړه ورکوي، جذبه یې ورکله چې کېدای په کندهار کې هم راووځي، په کابل کې هم راووځي، په مزار کې هم راووځي، په هرات کې هم راووځي، په هر ځای کې راووځي. دا ځکه دوی د خپل حق غوښتنه کوي، او دا چې دوی راووځي نو دا خلک د خلکو دا غوښتنه ده، د پلار د ورور د دې دې اجازه خو دې نه دراوتلی، خو دا د پلار او د ورور د خلکو دغه غوښتنه ده چې خپل ویلې لاهودي په عام بازار کې مظاهرې کوي. او ځین زه غواړم مثلا کوم څه لور مکتب وایي په شوزل سیم ته پکښته سیم کې ده، زه غواړم چې لور مې ډاکټر شي. نو چې زه غواړم نو هر سړی دغه حق لري چې خپل لور په خپل ځبه تعلیم وکړي.
اوریدونکو، تاسو په کندهار کې د یو قومي مشر عطا محمد معروفي څرګندونی واوریدي. د پداسې حال کې چې د تیرې سیشن په ورځ د ګرځندوی د ورځې د منځلو په یو غونډه کې طالب چارواکو د نجونو د زده کړو په اړه بیلابیل څرګندونی وکړي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت سیاسي مرستیال شیر محمد عباس تنکزی ویل هیڅوک داسې کوم دلیل نه لري چې وایي د شوزو تعلیم فرض نه دی. د دې ژغ به واورو.
پس صریح الفاظ وایم چې دا تعلیم په نر او ښځه باندې فرض ده. هیڅوک د دې له وجود له فرضیت انکار نشي کولای. دا مطلق فرض ده، په نرو په ښځو باندې فرض. هیڅوک هیڅ دلیل نه لري بدون لیدې چې یا به د طبیعت خبرې چې زه دا نه منم یا دا د احد شرعي دلیل هیڅوک نه لري په دې کې چې وایي داست.
په همدې غونډه کې اوریدونکو، د طالبانو د حکومت د امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفی بیا ویل چې د دنیوي زده کړې مباح ده، یعنی اجازه استه. نن پر دې موضوع باندې خبرې کوو. د خبرونې میلمنې مو د بشري او د ښځو د حقونو فعال فروزان رسولي او د ښځو د حقونو او د زده کړو فعال قمر نیازیدی چې له مشتره دواړي د سټوډیو کې وصل سوي دي. د تلیفون لالاري دواړو ته شرغلاست وایم. فروزانجان، لومړی پښتنه بل تاسو وکم. لکه تاسو چې واوریدل، د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې ویل سول چې په افغانستان کې روان وضعیت د اندېښنې وړ دی، او د نجونو او ښځو زده کړو ته باید په جدي توګه پاملرنه وسی، او د ټولو قشرونو حقونه باید خوندي سي. تاسو په دې برخه کې څه وایئ چې آیا د افغانانو ژغ په خاص توګه باندې د ښځو ژغ آیا په شتو باندې ورسول سو پر دغه نړیواله کچه؟
سلامونه او احترامات تاسو ته او ټولو اوریدونکو ته. تاسو ګرانی ملمنی ته وړاندې کوم. زه فکر کوم چې کوم لهجه باندې چې په دې جلسې کې د ښځو پر حقونو باندې خصوصا د تعلیم موضوع باندې ټینګار وسو، هغه ډیره سخت لهجه وه او هلته وزیس ولا چې نور صبر کاسه په چپکېدو ده او نور حوصله د هیڅ سره نه ده پاته. موږ وینو چې په څه ډول باندې هم افغانان هم خارجیان هم مختلفو هیوادو خلکو هغوی هم خپل یووالی په دې موضوع کې موږ سره شولی دی چې باید نجونو ته د زده کړې حق ورکړل شي. حتی موږ خپل افغانان دننه په افغانستان کې باوجود له دې چې هر ځل چې ښځو مظاهره کړې ده موږ وینو چې هغوی سرکوب کیږي، هغوی بندیانې کیږي، هغوی ته فامیلونه یې تهدید کیږي، ولې بیا هم دوی ته دې بیره نه لري په دې چې نور بس دی. دوی نه غواړي چې یو جاهل افغانستان ولري، یو تر شاته پاتې سوی افغانستان ولري چې هر څوک موږ ته تانه راکوي چې موږ یو کور لګیت نسو جوړولی خپل، موږ یو کاغذ تشناب نسو جوړولی خپل. دا حالت به زموږ تر څو پورې دا جنګونه تعلیم نه زده کول اصلا خپل جنگ ته ادامه ورکول د افغانستان کې او افغانان په دې موضوع باندې ډیر ښه پوهیږي. نو زه فکر کوم چې په ډیره سخته لهجه باندې وویل شول او افغانستان حالت موږ نن ورځ وینو خلک یوې یوې روپۍ ته احتیاج دي. نو که دغه حالت ادامه پیدا کړي د دوی د دغه غلط تصمیمونو له کبله، نو افغانان خو نور نه غواړي چې نور وځورول شي، خپل ګردې خپل د د د وجود عذاب یې خرڅ کړل. نو تر دې نه نور څه وکړي خو یو مرګ پاتې دی. نو دغه حالت ته باید تغییر ورکړل شي. او عباس سنګزي وینا هم لکه څنګه چې تاسو ولیدل په سوشل میډیا او د افغانانو لخوا څه ډیره وسایل شول او دا توقع هم موږ مخکې نه درلودل. که تاسو د سولې بهیر پروسې کې متوجه شئ، موږ چې کله د افغانستان لخوا چې کوم ګروپ و هغې سره مناسبې درلودلې چې څه بحثونه وسول څه خبرې وسوله، هغوی همیشه یادوله چې طالبان موږ ته وایي چې موږ د ښځو د زده کړې خلاف نه یو، موږ د ښځو د کار خلاف نه یو، د هغوی د حقونو خلاف نه یو. نو متاسفانه نن چې بیا موږ په عمل کې وینو هغه د هغې خبرو نه ډېر هغوی چپه خواته روان دي، بېخي لاره ورڅخه ورکه ده چې باید دوی ژر تر ژره خپل لاره وپیژني او کنه فکر نه کوم داسې حالات تر ډېر وخت پورې نور ادامه پیدا کړي.
مننه نیازی صاحب، مننه چې تاسو له موږ سره په خبرونه کې ګډون کوئ. ستاسو څخه به هم ورته پوښتنه وکم، ستاسو په نظر پر نړیواله کچه باندې آیا د افغان ښځو ژغ په ښه توګه پورته سوی دی؟ د ملګرو ملتونو وروستۍ د امنیت شورا غونډې ته په اشاره سره دغه پوښتنه درڅخه کوم.
مننه استاذ څخه هم سلامونه. زه خپل په نوبه باندې وړاندې کوم تاسو ته ټول همکارانو ته مو او همچنان ملمنی خور رسولي صاحب او د افغانستان ټول ولسته باغیر ولسته هغه ولست چې د تعلیم غوښتنه لري او متاسفانه حقونه یې ورستر بل تر پښو لاندې کیږي. دقیقا ډیر آیات درست آیات دری کې موږ یو استلال لرو. ښه دی که یو څه سره وزنډې دی، دوی هم نړیوال وپیژنده او البته دوی خپل ځانونه معرفي کړه، په رسمیت خو نه دي پیژندل سوي دي الحمدلله، ځانونه یې نړۍ ته ور معرفي کړه چې دوی څونه د تعلیم خلاف دي، څونه خپل د تعهداتو خلاف دي. هغه تعهد چې دوی کړی وو په دوحه کې په هغه باندې هم وفا ونه کړله، هغه تعهد چې دوی د افغان ولس سره کړی وو په هغه هم وفا ونه کړله، هغه تعهد چې دوی د یو مسلمان په صفت د دوی شاید خپل د ځان سره دا تعهد وو چې مونږ افغانانو ته پر اقتدار ورسیږو، کوم خدمات وکړو، څنګه خلک د ځان څخه راضي کړو، په هغه هم دوی وفا ونه کړه. دا 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 مخ څخه خو دا پردل لري شو ټول نړیوال وپیژندل. خو مهمه دا ده چې زموږ غونه تر ملګری ملتونو پورې ورسېدل او د ملګری ملتونو د فیصله په تناسب باندې، د هغوی د سروې په تناسب باندې چې هغوی کوم لاسته راوړنه درلود د بشر د حقونو د افغانستان د خلکو په حصه کې، نو هغوی هم دغه اعلامیه خپره کړله خپل په ټویټر کې چې کوم ذکر کړی وو رئیس محترم، هغه ډیر ښه یو ښه پیغام لري، یو ښه موږ بلکې د هغه شهر کلی کوو ملاتړ یې کوو چې واقعا یو اقدام وشو او انشاءالله دا اقدام به دوامدار وي. تاسو د مجازي صفو له لارې څخه کتلی شئ چې ډیر وړونه زموږ سره ملاتړ دي اوس په دې پروسه کې. هغه کسان چې تر پرونه پورې خپل په پوسټونو باندې شرمېدل او بیرېدل تشویش یې درلود ځکه چې بیان ازادي په افغانستان افغانستان کې تر پخو لاندې ده، هر څوک په دې ویره کې و چې مونکه کوم پوسټ وکو یا په دې طریق باندې کوم ملاتړ وکړو د خوندو د تعلیم شاید موږ باندې سو شاید موږ ول سو ټکول سو چې دا شوي وو د کارونه تر سره سوي وو د تشویشونو د خلکو سره مګر خوشبختانه د دغه ملګری ملتونو د دغه اعلامیه څخه ورسته چې پر ټویټر باندې خبره سو د یو ډیر ش انګیزه ورکړه افغانانو ته ډیر ځوانان پوسټونه کوي په دې برخه کې ډیر ځوانان خپل ملاتړ شي خپل د خوندو څخه او دالې ولتیا د ځان څخه وښودل چې دوی په دې ټول افغانان پوهیږي چې موږ تعلیم ته اړتیا لرو زموږ حق دی تعلیم او د تعلیم په مټ موږ کولای شو چې پرمختګ وکړو.
مننه نیازی صاحب. فروزانجان تاسو څخه بل پوښتنه وکم چې طالب چارواکو تر اوسه پورې په واضحه توګه نه دی ویلي چې ولې د نجونو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته د ښوونځي دروازې تړل سوي دي. تاسو آیا په دې کې فکر کوئ چې د خلکو غوښتنه همدا ده چې باید ځواب ورکړل سي ځکه چې کله تر کومه پورې به د دوی په غوښتنه باندې یا د دوی په پوښتنه باندې چې دا مسأله همداسې مبهمه پاتوي او دوی ته به جواب نور کول کیږي؟
سلسل کرته د افغانانو لخوا فسوي ته په مختلفو برخو کې په سوشل میډیا کې خصوصا مجوینو چې ډیر جګونه عموما دلته خيږي پس لدې چې د عمومي میډیا تلویزیون او نور لکه تاسو د اوس چې مرکه روان ده داسې برنامه کې دا څو څو کرته پښتنه سوي د افغانانو لخوا د طالبانو څخه چې الاس چی شوی چې تاسو مکتبونه تړلې دي ولی متاسفانه په دې چې اکثره طالبان خصوصا د درمیانه لیول کې او کښته کچې باندې چې دی وي خپل نه پېږي چې ولی مکتبونه تړل سوي دي ځنې وایي چې کتابونه نشته په دې خاطر ځنې وایي استادان نشته چې په دې خاطر بیا بل خوا ته ګوري وای نه استادان شین هغه دی آماده دی راځي خو دلیل دا دی چې بس ولی په کلو کې باندې نو کلو کې چې باندې نو باید په شهر کې باندې کچا روش اخلاصي شي دواړه باید یو ځای اخلاصي نو بیا ته ګوري خو موږ وینو دا اوس مثلا په ځینې ولایتو کې مکتبونو ته انجونی زی ځینو کې نه زی بیا هغه دلیل چې ورته ورکی بیا بل دلیل درته وای رنگ رنگ دلیلونه وای دوی خپل هم نه پېږي چې دا دلیل څه شي دی حتی ما هغه ورځ په افغانستان کې خپل یو دوستم یو چې هغه د شوز برخه کې اوس هم فعالیت کوي هغه ما ته ویله ولې فروزان یو ځل چې دغه اعلان وسو چې مکتبونه خلاص دي حتی وې دغه د طالبانو ډیر کسان وې خوشاله سول په دې باندې چې باید د ډیر ښه خبر دي چې مکتبونه په خلاصې دودي نو متاسفانه چې وترن سول ویله هغې هم خفاس ولا نو دا تصمیم چې دی دا ډیر لوړ کچا باندې فکر کوم چې لوړ کچا کې هم مشتزاد وینو تاسو د سنګزی جغ واوري دی او د امر بالمعروف د مشر جغ واوري دی دلته هم اختلافات تا یو محدوده قتله د فکر کوم چې داخل د افغانانو په دې ډلې کې چې هغوی د دې ممانعت کوي او متاسفانه دا قتله دومره زوره ورده چې دا نور د طالبان کم آزاد چې دي کم ممبران چې دي د دوی هغه ځغ هغه ته سپک دی او د دوی تصمیم هغه باندې دروند دی نو دا کې دای چې خارجي لاسونه هم مختلف د افغانستان دشمنان خو کم نه دي مشکلات ډیر زیات دي هیڅوک نه غواړي چې افغانستان پرمختګ وکړي افغانستان په خپل پښو ودرېږي کچېره افغانستان په پښو ودرېږي دلته بسوله راسي دلته بسبات راسي او کسوله او سبات راغله نو د دوی مختلف هغه اهداف چې تر اوسه پوری د جنگ له طریقه د پروکسي وار له طریقه په افغانستان کې عملی کیږي هغه ټول ته بیا دوی نسی کولای هغه عملی کی نو په دې خاطر دا مسله دومره وړه هم نه ده کې ډیر ډیر کر کوم لوی او غټ لاسونه دي خو وخت را رسیدلې دی چې نور باید یو تصمیم ونیول سي زه د هغه ورځې څخه بیرې جام چې دا څنګه چې دروازې د مکتب خلاص دي په دې نامه چې مکتبونه شروع وسوله ولی متاسفانه دوی هغه کتابونه چې هغې څخه انجونی زده کړه سم ډول باندې کولای سي درس ویلې سي کیمیا د فزیک دی دغه ټول داسې یو خراب اندازې یا پټیټ معیار باندې جوړ نه کی چې به خدای نه خواسته چې هغه مکتب په خلاصي نوم به خلاصي خو هغه تعلیم به په حقیقت نه چې سبا موږ یو پوه انجینر پوه ډاکټر پوه زراعت بخش کې مختلف بخشو کې کسان ولرو خصوصا د انجونو په برخه کې نو زه د هغه کار څخه بیرې جام بیا هم چې په دې چې دوی کوشش دا روان دي چې افغانان باید پوهه ترلاسه نکړي موضوع د واجې د مکتب خلاصېدو نه ده بلکې دا هم ده چې باید پوهه مشترلاسه نکړو نو هغه سره ګورو فلحال خو موږ معیار او هغه شان ته دونې نه ګورو. فلحال موږ غوښتنه همدا ده چې دروازې د مکتب خلاصې شي چې نجونې لاړې شي مکتب ته. نو هو فکر کوم چې دا 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 موضوع ته باید توجه وشي.
مننه رسولی صاحب. ستاسو څخه به پوښتنه وکم نیازی صاحب، که ستاسو پام وي طالبانو د حکومت پخوانی وزیر ویلی و چې خلک یعنی سپینجری د پوینا باندې نه غواړي چې د دوی انجونی شونځي ته لاړ شي، خو کله چې موږ د افغانستان له ګوټ ګوټ څخه د مختلفو خلکو سره خبرې وکړي او خلکو موږ ته خپل زنګونه ووهل، دوی موږ ته پیغامونه پرېښول، دوی موږ پر فیسبوک پاڼه باندې پر نورو سوشل میډیا باندې راټولې کل چې دوی د انجونو د شونځي سره د انجونو لزده کړو سره هیڅ مخالفت نه لري او دوی غواړي چې د دوی اولادونه لوستي سي. بیا داسې راپور موږ درلود چې په کندهار کې تر 14 کلونو لوړ انجونې چې په 15 او 16 ټولګیو کې وي هغه یې وایستلې، ورته ویل شوي و چې ستاسو عمرونه لوړ دي. یعنی دا داسې نه و چې یوازې تر 16 ټولګي پورته انجونې شونځي ته نشي تلای، بلکې کښته شونځي کې چې په کښته صنفونو کې دي هغه د عمر په خاطر باندې مخنیوي کړی دی. او د پوهنې ریاست چارواکو موږ ته ویلي و چې دا یو شرعي مسله ده. فروزان جان یو یادونه وکړه، دوی ویل چې بیلابیل لاملونه وړاندې سوي دي. د دوی په وینا چې ورته ویل خلک د خلکو ته ویل کېږي طالب چارواکي وایي چې کتابونه نسته، بیا وایي چې ښوونکي نسته، په ځینو مواردو کې وایي چې دا شرعي مسله ده، خو تر اوسه پوری هغه اصلي لامل یې نه دی ویل سوی. اما ستاسو پام د طالبانو د حکومت امر بالمعروف و نهي عن المنکر د وزارت سرپرست وزیر خالد حنفي خبرو تر اړوند چې دوی ویل وای د نیویز دکړې مباح ده، یعنی اجازه استا حرام نه دی، خو د یعنی هدف یې دغه و چې فرض نه دی. دوی ویل چې د مباح او امیر المؤمنین د امر ترمنځ که خبره راسي بیا د امیر خبره معتبره ده. آیا ستاسو په نظر دا په دې معنی نن د چې دا پریکړه یوازې او یوازې د هیبت الله خونزاده ده؟
لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړم، دغه سي د افغانستان ټول خلک په دې باندې پویږي، دوی نور افغانان نسی خطای استلې په دې بي ځای خبرو باندې. افغانان ټول په دې پویږي چې تعلیم زموږ حق دی، خدای د حق را کړی، رسول د حق را کړی، راته ویل چې هیلم اصل کا ولو ک چنت ور پسې ولارسه، نه دی ویل چې ناری نه دی ولارسه چنت په علم پسې، د هلم د طلب ګارانو ته ویل دي، یعنی طالب د هلم ته ویل دي چې ته چنته ولو کور پسې زی ولار سکه، ته خزه یې کته نری نرو خزه نه د وازی سوې. بیا مبها هغه عمل دی رښتیا هم چې په کولې ثواب نستا په نه کولې عذاب نستا، نو که مبها هم ته غنې نو ولې اجازه نه راکې؟ خو عذاب خو نه لري، خو پری مرزه چې زده یکم ثواب بیا په ما پورې اړه لري چې ما ته ثواب رسیږي کنه رسیږي، نو ولې فرصت راڅخه اخلي؟ خو پریږده فرصت راته راکه چې زه درس وایم. دا په مجموع کې په کل کې په بار بار په کراتو کراتو ما په تکرار نه ویل دي په سوشل میډیا کې په هر برنامه کې چې دا فقط د یو څو کسانو ایډیا ده چې د رسولي صاحب د خبرې په تایید باندې چې نه غواړي افغانستان پرمختګ وکړي. د افغانستان پرمختګ ته سټاپ لګول یا درول یوازنې لارې دغه ده چې علم باید کم سي، تعلیم باید کم سي، خوندې بل خصوص تعلیم یافته نسي، ځکه چې نړیوال ټول په مجموع کې زموږ د همسایګانو د منطقې په ساته په دې پوهیږي کله چې زموږ یو شزه تعلیم یافته سو نو پوره کورنۍ تعلیم یافته ده، کله چې ناری نه تعلیم یافته او یو کس تعلیم یافته ده، نو یو کس او پوره کورنۍ ډیر تفاوت سره لري. وزن یې ډیر ډیریږي، وزن که ډیر سو طبعا خطر منطقي تسته. دوی نه غواړي چې موږ پرمختګ وکړو، دوی زموږ څخه خطر احساسوي، دوی زموږ څخه د دې خطر احساسوي چې موږ به پرمختګ وکړو او دوی ته به اقتصادي ضربه ور ورسیږي. فلهذا دغه فرصتونه برابر کړی دي او دا ټول افغانانو ته اوس جوت دا ټول افغانانو ته ثابت د اقانی فکر دی. دا د یو هغه طالب فکر نه دی، دا د هغه مخور افغان ایدئولوژي نه ده چې هغه دی په موږ باندې تپلې ده. افغانان ټول مسلمانان وو، مسلمانان دي، افغانان ټول د اوله علاقه لري د علم سره، د پرمختګ سره. افغانان همیشه تعلیم ته لبیک ویلې، همیشه د تعلیم په قدر باندې پوسیوي دي. بیا په دغه شل کالو پنځه ویشت کالو دوره کې هم بیخي دا جوته ثابته شوه چې افغان مېرمنې په ډیره کچه باندې پرمختګ وکړل، د پرمختګ دروازې خپل پرمخ باندې خلاص کړل، افغان میرمنې شش سهولتونه څخه استفاده وکړله، فرصتونه څخه استفاده وکړله. نو دغه ویره دوی تستا دوی پوهیږي که افغان میرمنې تعلیم یافته سي، خپل د حقونو غوښتنه کوي، نارینه یاد فرهنګ تر تاثیر لاندې راغلی، یاد د شرعي اصولو تر تاثیر لاندې راغلی، یا یې پښتونولي خبرو باندې تر تاثیر لاندې راوړي وو، رواجي و فرهنګي و داسې فشارونه پرې باندې راوړي، هغوی زر شاته پاتې کیږي، زر تر تاثیر لاندې راځي. مګر ښځې مو هیڅکله تر تاثیر لاندې نه دي راغلي، دا موږ ثابت کړل نړۍ ته، ثابت سوله ټول نړۍ ته چې موږ تر تاثیر لاندې هیڅکله نه راځو. دوی خپل ښځې تجربه کړي دي، په پاکستان کې هم، په ایران کې هم، دغه حقانی ډله او د خلفا د ایران هم ټول په دې باندې پوهیږي چې خپل ښځې په کومه کچه پورې سپین سترګې دي، په کومه کچه پورې خپل د حق د غوښتنې دپاره ږغ او ژغ کوي. فلحاظ از موږ ږغ سرکوبیي، موږ ته اجازه نه راکوي چې موږ خپل ږغ پورته کړو. دوی ویره لري یو ډول د ښځو څخه، یو تشویش لري، ځکه که یو ښځه تعلیم یافته سوه حتما خپل د حق د غوښتنې دپاره د هیڅ شي تر تاثیر لاندې نه راځي، ځکه چې هغه علمیت چې لري، هغه پوهه چې لري، د هغه څخه په استفاده باندې خپل د حق غوښتنه کوي، دریږي، استقامت کوي، مقاومت کوي. دغه تشویشونه د دوی سره، په لحاظه دوی خپل هغه څه چې د دوی ایدیالوژي ده، هغه څه ویره چې دوی لري، هغه څه تشویش لري، هغه په موږ باندې تپي، او موږ ته کله په یو نامه باندې او کله په بل نامه باندې موږ د تعلیم څخه محرومه کوي.
مننه نیازی صاحب. فروزانجانی، تاسو د نیازی صاحب خبرې واورید، دوی په خپل خبرو کې اشاره دغه هم وکړه چې دوی ویل چې د په طالبانو کې مخالفتونه ستاو، د یوې محدودې کړي غوښتنه دغه ده چې د افغان جنو پر مخ باندې تش پژم ټولګي پورته شونځي باید به وتړل سي. تاسو هم یادونه وکړه چې په دې پریکړه کې غټ لاسونه دي. آیا طالبان ستاسو په نظر د جنو زده کړې د سیاسي امتیاز لپاره کاروي، او کدا کار کوي؟ آیا د دې زیان تر ټولو زیات افغانستان ته نه رسیږي؟
زه فکر کوم سیاسي موضوعات د پاره خو کاروي، دا خو معلومدار ده، خدا چې اوس موږ د سیاسي تحلیل په څه ډول باندې کوو دا بیا فرق کوي. که موږ دا رقم سیاسي تحلیل د دې کوو چې دوی د تعلیم موضوع د کم مثلا د رسمیت ترلاسه کولو یا داسې د کم بل فشار اچولو په توګه کاروي، چې یعنی زه به انجونې هغه وخت مکتبو ته پرېږدم چې زما دغه شرطونه برابر شي، خو زه فکر نه کوم دا هغه ډول کاریږي. په دې چې طالبانو ته خیر په دې کې نه دی چې ته انجونې مکتب ته نه پرېږدې او بیا کوم شرط منې، بلکې ته که پرېږدې خو هغه د رسمیت لپاره مثلا یو د لویو شرایطو څخه هم دغه د انجونو مکتب دی، که ته پرانستې د اوبخشه، که ته دروازې خلاصې کې مثلا ته هغه رسمیت اخیستلو پړاو ته نږدې کېږي. زه فکر کوم د دې تر شا د دې سیاسي دلیل دا دی چې افغانستان کې باید همیشه جنگ ته ادامه ورکړل سي، افغانستان کې باید تشویشونو ته، دغه غال مغالات ته، دغه غیر غربت ته ګوري. نن د افغانستان د دغه خراب اقتصادي وضعیت څخه، د دغه حقوق بشري بحران څخه، تاسو وینئ چې ځینې نور هیوادونه څومره د دې څخه ګټه اخلي. دا اوس د افغان مهاجرینو پر سر باندې تجارت روان دی. تاسو وینئ د ځینې هیوادونو ویزې په څه قیمت ته اوس لوړې رسېدلې دي په تور مارکیټ کې. تاسو وینئ چې دغه مهاجرین په مختلفو هیوادو کې چې پراته دي، دغه څومره لوی قیمت ورکوي د کورو د کرایې لپاره، د خپل د ډوډۍ لپاره، خپل د ماشوم د درس لپاره، د صحي خدماتو لپاره. کچیری افغانستان په دې بحران کې نه وای، دغه مملکتو کاروبار به اوچا چلولای. دا یو، بلکې دلته دغه بحران نه، دغه جنگ نه، دغه مشکلات په افغانستان کې نه، نو دغه ګډوډي څخه به نور مختلف هیوادونه دي. دا ډیره پراخه کچه ده، دا ډیر یو لوی تحلیل ته ضرورت لري. زه فکر کوم چې هم دغه دلیل دی، بنیاد دوی دلته دغه دغه ټول مشکلاتو بنیاد چې دی، هغه همیشه شذ دوی ته زورولو له طریقه، د محرومولو له طریقه دوی دغه لاري پیدا کړی دي. اوس په حال دوی د درد څخه دوی منی کړی ده. تبه یو جاهل کس چې هغه لکه یو پوسه غوندي، نه پیږي، عقل کار نه کوي، هر خواته چې تل کوي هغه خواته ځي. نو ته چې یو شذ چې تاداب د یو نسل، د تاداب د یو ملت، ته چې هغه جاهله وساتي، تبه د هغه اولاد به جاهله وي، د هغه نسل به جاهله وي، او جاهله نسل خو چې بس لکه پوسه غوندي دی، هر خواته چې وړي
چې وای ځان وژنه درته وژني چې وای داسې وکاغه سي کې یار رقم چې وای اوربني کوي. نو دوی د دې لپاره چې افغانان هغه ډېر ته اوس خپله فکر وکړي چې څومره ځینې مسایل دي، اوس دا مثلا مباهده او دا د وهاده مکتب نشته، بس په قریو کې نجونې نه ځي، ښار کې دیم نه ځي، ډېر ولایت کې دیم نه ځي، هلته دیم نه ځي. دا دوی داسې خبرې کوي چې واقعیت نړۍ په موږ باندې دا اوس خان دي. دا سره کوم دلایل دي موږ ته وړاندې کوي؟ دا دلایل هیڅ قناعت وړ نه دي. افغانان وي مجبورون هلته آرام ناست دي، همدغه دی چې دغسې د همدی په خاطر دوی غواړي افغانان جاهله وساتي چې دغسې ځینې زموږ ورونه چپ پاتې شي همداسې مسایل. که دا اوس افغانستان با علمه افغانستان وای خو دا ورونه به ټوله پاسېدلې وای چې ته څه شخد وهې په موږ باندې، د یو کال راهیسې دي موږ ځورو.
مننه ډیره فروزان رسولی او قمر نیازی ستاس د وخت څخه چې په دې خبرونه کې ملمر سره ګډون وکړ. او ریدونکو د نور بس د خبرونه وخت پای تر رسیدي بل اونې به بیا له تاسو سره تر بیا مو پر خدای سپارم.
مننه چې ازادي رادیو اوري.